شپږ بجې دي. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو د نن ورځې دوه وروستۍ خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسې سره يم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ وزیر چې د محل په ایران کې دی وایي چې دغه هیواد موافقه کړې چې د تیلو هغه زرګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد په سرحدي سیمه کې بند ساتلی وو. د افغانستان او سیمې په اړه درته نور مهم او وروستي رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له فرشتې جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
پامکریده مهمو خبرونو سرخطه د افغانستان او نړیوالو ځواکونو مسولین وایي چې د افغانستان پاکستان او ایساف په دودرشم ګډه غونډه کې د افغان پاکستاني او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همکاریو په زیاتولو خبرې شوې دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې نن پای و ځانوژن کې حمله کې لښت لژدو څلوېشتنه مړه دي او ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د ایران د دفاع وزیر وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به یوه تحقیقاتي مخابراتي سټلایټ دستګاه فضا ته واستوي. او د روسیې جمهور رئیس دیمیتری میدویدیف ته بیلاروس ولسمشر ته د څلورمې دورې انتخاباتو ګټلو مبارکي ورکړه. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي چې ایرانی مقاماتو موافقه ورسره کړې ده چې هغو زرهاو لاریو ته به چې افغانستان ته د تیلو د استولو په لاره کې درول سوي وي افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي. په وروستیو کې ایرانی مقاماتو پر دغو لاریو افغانستان ته د تګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د دفتر د چارواکو په وینا جمهور رئیس حامد کرزی ورسره تللی حیات په ترکیه کې په دې ارتباط له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. وروسته به په دې ارتباط په خبرونه کې نور تفصیل وړاندې شي. افغان او نړیوال ځواکونه وایي د افغانستان پاکستان او ایساف ځواکونو په 23مه ګډه غونډه کې د افغان پاکستاني او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د همکاریو په پیاوړي کولو بحث وایي. په کابل کې د ایساف د ځواکونو ویان جنرال پلاټ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د وسلوالو مخالفینو د ځپلو د اطلاعاتو د تبادلې او نورو مسایلو په اړه خبري وکړي.
What I have seen is an exchange of information on specific issues.
په ورستی غونډه کې ولیدل شو چې په ځانګړو مسایلو د معلوماتو تبادله ډیره ګټه وروه او ګډونوالو د اعتماد په فضا کې ور باندې بحث وکړ.
ورسته به په دې ارتباط نور تفصیل په خبرونه کې درته وړاندې شي. پولیسو او د ملي امنیت ځواکونو د کندهار پرغنداب ولسوالۍ کې د 50 وسلوالو طالبانو د نیولو او همدارس د زیاتې اندازې وسلې او چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړي. چارواکي وایي چې دغه کسان او دغه چاودیدونکو مواد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په ځینې کلیو کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. د ملي اردو د صحیح بخوانی رئیس هغه تورونه ردوي چې وایي د ملي اردو روغتون ته د تجهیزاتو او درملو په برخه کې په میلیونونو ډالره پیسې خوړلي. جنرال ضیا یفتلی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ملي اردو د روغتونونو د تجهیز او د درملو پیسې نه دي ضایع کړي. د باجوړی جنسي په خارسي مکینن په وی انتهاري 14 کې لشت لژدو څلوېشتنه مړسول او تر 500 زیات زخمیان دي. ویل کېږي چې حمله کوونکي د شزو جامع غوستي وي. د رپورټونو پر اساس دغه حمله په هغه ځای کې وسو چې خلک د راشن اخیستلو لپاره راغونسي وو. حمله کوونکي اول دوه لاسي بمونه وغورځول او وروسته په ځان پورې تړلي مواد وچول. د سیمې څخه یو ځایي خبريال په دې ارتباط د ازادي راډیو ته وویل
د ایف سی هډ کوارټر قلانه تقریبا 1000 اوګست په فاصله کې او د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته د 200 اوګست په فاصله کې د متاثرینو لپاره د ورلد فوډ راشن ورکولو یو پوینټ جوړ شوی دی. دا د ماکو شو
د سیمې د روغتون مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د مړو شمیر شایي لوړ سي ځکه زخمیان ډیر نازک حالت کې دي. په خبرونه کې ورسته په دې ارتباط هم تفصیل اوریدلای شئ. د ایران د دفاع وزیر احمد وحیدی وایي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به یو څېړونکي سټلایټ دستګاه فضا ته واستوي. د ایران د خبري اژانس ارنا په حواله ویل کیږي چې د فجر په نوم دغه دستګاه به د لمر په انرژي کار کوي. فجر به شاید تر نوروز مخکې فضا ته ولیږل شي، خو تر هغه مخکې د ایران د دفاع وزیر نن وویل چې د اسلامي انقلاب د کلیزې په مناسبت چې د فبروري په 11مه ده یوه بله سپوږمکۍ فضا ته ولیږي. په عراق کې پولیس وایي چې وسړی خپل 19 کلن لور چې له القاعده سره یو ځای شوی و او د انتحاري حملې ترتیبات یې نیولی و زندۍ کړه. د عراقي سړي خپل لور شهلا تر زندۍ کولو وروسته د خپل کور څنګ ته په یوه کانال کې تر خاورو لاندې کړې وه. دغه پیښه د عراق په دیالا ولایت کې شوې ده. د پولیسو یو افسر د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط فرانس پرس اژانس ته وویل چې د القاعده شبکې سره په ارتباط یو شمېر نیول شوي وسلوالو پولیسو ته اعتراف کړی و چې دوی د غنجلۍ د حملې لپاره غوره کړې وه. کله چې پولیس د دې نجلۍ د نیولو لپاره د هغې کور ته ورغلل او هغه یې ونه موندله نو پلار یې توقیف کړ. وروسته غالبا د دې پلار په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسرایلو جنگی الوتکو نن سهار وختي په غزه باندې په 4 هدفونو بمباري وکړه او لشت لږ 2 کسان په دغه بمباریو کې زخمیان شوي دي. د حماس ډلې تر واک لاندې و روغتون ویاند وایي ټپي شوي کسان ملکیان دي. خوایني شاهدان وایي داسې څرګندېږي چې دغه کسان شاید حماس ډلې وسلوال وي. د نړۍ د عیسویانو ستر مذهبي مشر پاپ بندکت 14 نن په واتیکان کې د کریسمس دودیز مراسم تر سره کړل. د ایتالیا د مذهبي ښار واتیکان د سن پیتر کلیسا مخ ته بزرګاو کسان پرون شپه هم د کریسمس په مراسمو کې د ګډون لپاره راغونډ شوي وو. پاپ بندکت 14 دعا وکړه چې د نړۍ ظالمانو ته دې سزا ورکړي او د خلکو ترمنځ دې واقعي ورورګلوي ټینګ شي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیوف د بیلاروس ولسمشر ته د 4مې دورې انتخاباتو د ګټلو مبارکي ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر غربي دولتونه انتقاد کوي چې په بیلاروس کې سوي انتخابات په دیموکراتیکو اصولو برابر نه وو. د انتخاباتو پر مهال د مخالف لوري د پلویانو په اعتراضونو د بندیز په خاطر نړیوالې ټولنې په بیلاروس شدید انتقادونه کړي دي. په لبنان کې د وسلوالو یو پیژندل سوی مشر چې په ابورامه سمرانی مشهور و هلته د فلسطینی مهاجرو په کمپ کې مړ وموندل سو. لبناني او فلسطینی چارواکو ویلي دي چې دی غالبا زنده سوی، خو ویل کیږي چې د لاسونو او سترګې تړل سوی و او د شاله خوا په سر هم شتل سوی و. سمرانی د جندل شام په نوم د وسلوالي یوې ډلې مشر و چې د القاعده د تروریستي شبکې د ایدیالوژۍ پیروي کوي. او د کریسمس په شپه په مرکزی نایجیریا کې په 14 کې د مړیو شمیر 1100 لوړ شو. هغه په فلیپین کې هم د کریسمس د مراسمو په ترڅ کې په یو کلیسا باندې حمله وسوه چې په دغه حمله کې هم د وژل شوي او زخمیانو شمیر د شپږو په شاوخوا کې بلل سوی دی.
د ماښام 6 بجې او 8 دقیقې د ازادي راډیو ده. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي ایران موافقه کړې چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد په سرحدي سیمه کې بند ساتلې دي. د سوداګرۍ وزیر انوار الحق احدی ازادي راډیو ته وویل
معاون رئیس جمهور د ایران ابول عبدالله چې ټانکرونه به مخکې له دې ځینې چې زموږ هیئت پرې په کابل ته لاړ شي هغه دوشنبې ورځ ده ټانکرونه به دغه مخکې چې د کابل بیا افغانستان خواته وخوځېږي.
د افغانستان پاکستان او ایساف ترمنځ د درې اړخیزه کمیسون 2.5 غونډه په دې وروستیو کې جوړ شوې. دا موضوع په یو ریپورت کې اوري. د ننګرهار پولیسو یو شمېر وسلې او مهمات له غیر مسؤلو کسانو نیولي او یو تن چې په سرخود ولسوالۍ کې بم خښو هم له ماین سره یو ځای نیول شوی. د دې ولایت د امنیت قومندان وایي
15 نفری یو گروپ دی غلو چې د شپږو میاشتو نه ضربات په کار کې په مختلفو ساعتو کې په غلاګانو باندې بوخت وو. تاسو په خپل باندې وکتل سر شوي دي او په خپل جرمونو باندې اقرار کړی ده.
د افغانستان د مخابراتو وزارت په کابل ښار کې د 2 لویو غیر قانوني مخابراتي دستګاو د ضبطولو خبر ورکړی او نن سهار د قبایلي سیمې باجوړ ایجنسۍ په مرکز ښار کې ویزان وژونکي حملې لسګونه کسان مړه او ژوبل کړي. تاسې له ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان، پاکستان او ایساف ترمنځ د درې اړخیزه کمیسون دوه دیرشمه غونډه په دې وروستیو کې جوړه شوه. په افغانستان کې مشر نړیوال ځواکونه وایي چې په دې غونډه کې په پاکستان افغانستان کې د امنیت د حالت، د همکاري او د پیاوړتیا او د همغږۍ د رامنځته کېدو په اړه بحث وشو، خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان داسې غونډو پریکړه ګټورې نه بولي، ځکه د دوی په باور پاکستان خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. په دې اړه نور جزئیات د ماریا صدیقي په رپورټ کې اورو.
د افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو ترمنځ د اطلاعاتو د تبادلې او پوځي همکارۍ د پیاوړتیا په هدف د افغانستان، پاکستان او ایساف د درې اړخیزه کمیسون دوه دیرشمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. د افغانستان میشت نړیوال ځواکونه د دا ډول غونډو جوړول د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو او د معلوماتو د تبادلې په برخه کې اړینه بولي. په کابل کې د ایساف ځواکونو لخوا په خپره شوې اعلامیې کې په افغانستان کې د میشتو ناټو ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال دیوید پیتریوس له قوله لیکلي چې وروستۍ غونډه له نورو غونډو مؤثره وه. د ایساف ځواکونو ویاند جنرال جوزف فلاتس د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د هدرې اړخونه به له دښمن سره د مبارزې لپاره په ګډه په غښتلې روحیه هڅه کوي.
د امنیتی دلایلو له امله ستونزمن دی چې جزئیات وړاندې کړو. هغه څه کولای شم ووایم دا دی چې دغه درې اړخونه د ګډ دښمن چې وسلوال طالبان او د حقانی شبکه ده د نښه کولو په هدف په دې غونډو کې ګډون کوي. په وروستۍ غونډه کې ولیدل شول چې په ځانګړو مسایلو د معلوماتو تبادله ډیره ګټوره وه او ګډونوالو د اعتماد په فضا کې ورباندې بحث وکړ.
د درې اړخیزه کمیسون په دوه دیرشمه غونډه کې د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی، د پاکستان لوی درستیز جنرال پرویز اشفاق کیانی او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان ګډون کړی و. د ایساف ځواکونو اعلامیه زیاتوي چې په دغه غونډه کې د همکارۍ د پیاوړتیا سربیره د ناټو د سرمشریزې غونډې د پایلې په اړه چې په دې وروستیو کې په لیسبون کې جوړه شوې وه هم بحث وشو. ومو غوښتل چې په دغه رپورټ کې د درې اړخیزه کمیسون د غونډې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دغه وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د دغه غونډې په اړه بې خبري څرګنده کړه. په همدې حال کې یو شمېر پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان، پاکستان او ایساف د درې اړخیزه کمیسون غونډو داسې چې تمه یې کړه ګټورې پایلې نه درلودې. جنرال امرالله امان وایي
متاسفانه تر اوسه پورې پاکستان د ښه نیت نه دلته پښه نه دی ویلې. امیدوار یم چې دغه اخیرنی فشارونه د نړیوالې ټولنې په پاکستان باندې وکولای شي، اما بیا هم باورمن په دې باندې نه یم چې لوی درستیز د پاکستان د درسمې اجلاس ته په افغانستان ته راځي او د ایساف افغانستان پاکستان ټولنې کې اشتراکي. اما د پاکستان د نظامی حکومت ویان دوی وایي چې موږ په جنوبي وزیرستان کې عملیات ته چاته اجازه نه ورکو، موږ کافي قواوې لرو، هر وخت موږ پلان ونیسو موږ خپله پیمانې کوو. دنام دغه یو صادقانه حرکت او صادقانه نیت نه لري. دغه اوس نیت او اوس عمل کدی سره یو ځای کې زه ګومان کوم چې په نفع د پاکستان هم تمامېږي او په نفع د افغانستان هم تمامېږي.
په خو هم د دغه دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو او په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په ګډون د تا ورته غونډې په کابل او اسلام آباد کې جوړې شوې دي. پاکستان تورن دی چې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو په اړه معلومات لري او افغانستان ته د وسلوالو مخالفینو د واردېدو هیڅ ډول مخنیوی نه دی کړی، خو پاکستان تل ورباندې لګول شوې تورنه رد کړي او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر وایي ایران موافقه وکړه چې د تیلو هغه سلګونه ټانکرونه به افغانستان ته پرېږدي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد ځبند ساتلی دي. انور الحق هدي د همدې موضوع په اړه له ایراني مقاماتو سره د خبرو په خاطر تهران ته تللی دی. احمد تکل نوموړي سره خبرې کړې.
دا ستونزه تاسو وایي چې حل شوې ده، دا موقتا د دې 2000 ټانکرونو لپاره حل شوې ده، او که فکر کوئ چې د تل لپاره د افغانستان او ایران ترمنځ د تیلو د ترانزیت په برخه کې ستونزه له منځه تللې؟
موږ غټه معضله همدا اوس موټر ټانکرونو ته ولاړو، د دې موضوع حل کېدل و. نن سهار په مجلس کې معاون رئیس جمهور د ایران ابول عبدالله چې ټانکرونه به مخکې له دې ځینې چې زموږ هیئت بېرته کابل ته لاړ شي، هغه دوشنبې ورځ ده ایران تا امر کرے گا منگل پار مہم خبر انداز ان شاء اللہ او طویل مدت کې موږ له دې سره ترانزیت موافقتنامه لرو. موږ غواړو چې دغه ترانزیت موافقتنامه له موږ سره عملي کړي. خو دوی څه ملاحظات په دې ارتباط درلودو او موږ ورسره کینو دغه ملاحظات دې راخرو. دې چې موږ وویل چې د آفات لپاره به زموږ د ترانزیت مشکل سره حل شي، له نورو ممالکو سره موږ ترانزیت مشکلات لرو، پاکستان سره هم لرو، د افغانستان سره هم لرو. خو مهمه موضوع زموږ لپاره اوس دغه ټانکرونو موضوع حل کېدل و چې انشاءالله دا په حالت دې حل کېدلو کېږي په دغه یو دوه ورځو کې به سره ټانکرونه د افغانستان خاطر وخوږي.
بله، سوال دا دی چې خلک غواړي پوه شي چې ستونزه په څه شي کې وه. آیا د ترانزیت په موافقه کې د افغانستان او ایران ترمنځ ستونزه وه، او که د ایراني چارواکو دا ادعا چې وایي دا تیل د ناټو د ځواکونو لخوا مصرفیږي؟
دوی خو اوس د پندره ملاحظې باندې درولي اوس دا تیل دوی ته کوم خبر رسېدلی اوس زیاتره د ناټو لپاره ځي. زمونږ په عقیده دا یو درست معلومات نه و، په اساس باندې اوس دا مشکل رفع شوی دی. زمونږ په آینده کې خپل ترانزیتي موافقتنامه له دوی سره باندې تجدید نظر کوو. اما زمونږ په دغه کوم عمل چې شوی و درېدلي و، دا د ترانزیتي موافقتنامې د نواقصو له عمل زمینه نه دی. دا یو سیاسي تصمیم و د دوی له خوا، ځینې امنیتي تصمیم و چې دوی نیولی و، او انشاءالله چې ورته حل کېدو روان دی.
ښاغلی هدي، په دې کې د افغانستان د دولت مالیو په عوایدو کې هم کموالی راغی. دا یو تاوان دی چې د افغانستان دولت ته رسیدلی، او شخصي تاجرانو خصوصي سکتور ته هم په دې کې تاوان رسیدلی. د دې تاوان به د افغانستان دولت ورکوي او که د ایران حکومت؟
خصوصي سکتور هغوی د طالبان کوم تاوان ته رسېدلی دی هغه امکان لري ډېر زر جدیده نه شي. اما د مالي وزارت تاوان خو موقتي دی. خو مال نه ورته په اساس باندې عواید کم شول، اوس یو کرکي مال ورته زیات ور دي، عواید دې پېږېږي. مثلا د ورځې په عادي ډول اویا اتیا تر سلو ټانکرو پورې چلېږي، اوس یو دوه زره ټانکره ولاړ دي. اوس به یو کرکي دوه زره ټانکره ورننوځي، او په دې حساب باندې د دوی عواید لږ څه نه بسي خو نورمال ډول څو چنه به زیاتې دي. یعنی د مالی وزارت عواید جبران کېدلی شي.
ایران موافقه کړې چې هغه سلګونه ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې د افغانستان خاورې ته نوځي چې دغه هیواد په دې وروستیو کې هلته ولاړ کړي وو. په دې اړه مو د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر انوار الحق احدی څرګندونه واورېده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ننګرهار پولیس وایي یو شمېر وسلې او مهمات یې له غیر مسؤولو وسلوالو نیولي او ډایکټې وسپارل. د غراز د ننګرهار د امنیت قمندان مل پاسوال علي شاه پکتیاوال وایي چې په سرخود ولسوالۍ کې نن یو تن چې ماینی خخو هم نیول شوی دی. نور له جلال آباد نه د داود وفا پر ریپورت کې اورو.
ننګرهار امنیت قمندان علي شاه پکتیاوال د شنبه په ورځ وایي له 28 میله وسلې له نامسؤولو کسانو څخه نیولې او د بي وسلې کولو یا ډایک پروګرام ته یې وسپارلې. د وویل
تقریبا 28 میله سلاح چې بيغه کې خفي او سکلا سلاح ده پلاس باندې راغلي ده چې ډاکټر تسلیم شوي. دا د هغو غیر مسؤول افرادو سره و چې دوی کوم قانوني سند نه درلودلو او اوس په الحال تاسو په خپل باندې وکتل چې پولیس پلاس راغلي ده او ډاکټر تسلیم.
ننګرهار امنیت قمندان پکتیاوال وویل د غلو یو 15 کسیزه ډله یې هم نیولې ده. خای دغه ډلې په نیولو د غلو د یو شمېر نورو ډلو او ګروپونو په باب معلومات هم ومومي. دی وایي
هغه پنځه نفري یو ګروپ د غلو چې د شپږو میاشتو نه د جلال آباد په ښار کې په مختلف ساعتو کې په غلاګانو باندې بوخت وو. تاسو په خپله باندې وکتل ښار شوي دي او په خپلو جرمونو باندې اقرار کړی ده او متضررین هم موجود دي. په دې اتهام باندې تر اوسه پورې چې کوم کسان د موږ د کشف د ګرفتاري لاندې دي زموږ تحقیقات روان دي او په اخر کې به انشاءالله نور څه هم مقدر په لاس باندې راشي او قضیه به تر وخت
د غلو دغه ډلې د ننګرهار ولایت له یو اوسیدونکو نه تر 3000 افغانۍ زیاتې روپۍ پټې کړې وي چې د هماغه لخوا ونیول شول او پولیسو ته حواله شول. دا کس وایي
درې څلور کسان کیناس ماته چې ته د مال فابریکې پورې وای راوخې چې اوسه کیناس مونږ باغ چوک له چلاړو دا ګیټ دین نه بند کړ. ګیټ مې کلاو کې یو ځل مې بند کړ، بیا مې بند کړ، بیا مې بند کړ، نه دی بند. مز دغه ځای کې کوښ کړم زه کوښه ته مونږ نور نه ځو چې کوښه مجب نه وخاته چې کوم پیسې نه وي سړي ران لا او بیا ته چې مې پانګوز په مغزه ولاړم دی واپس راستان شو. یو لکه شپږ زره شل کسان به ما لاغلي چې دی مونږ نه جبونه والي دي تاونیو یاره زه وایم چې دا بیخي خوشي نه شي مونږ ته څه ملاو شو که ملاو نه شو دې پراته.
په خپل غلو هم اعتراف وکړ چې په غلا کولو کې ککړ وو او تر دې وروسته ښایي له غلا نه توبه وباسي.
جنرال احمد ضیاء افتلی چې له خپلې دندې څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او بې پروایۍ له امله د دفاع وزارت د روغتیا د ریاست له څوکۍ لرې شوی دی، پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او دا یې د ځان پر وړاندې توطیه وبلله. دفاع وزارت تېره اونۍ د دې وزارت د روغتیا چارو رئیس او د هغه مرسیال له دې امله له خپلو دندو ګوښه کړو چې ګوندې له درمل او طبي وسایلو څخه یې ناسمه ګټه پورته کړې ده. په دې اړه پام وکړئ د رپورټ ته.
جنرال احمد ضیاء یفتلی چې د دفاع وزارت د روغتیا په ریاست کې له درملو او طبي وسایلو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور لخپري دندې ګوښه کړی شوی، پر ځان یې ټول لګېدلي تورونه رد کړل او وی ویل کاله د څخه بخنه ونه غوښتل شي نو عدلي او قضایي ارګانونو ته به مراجعه وکړي. د دفاع وزارت د روغتیا پر پخواني رئیس جنرال یفتلی د دې وزارت لخوا تور لګېدلی چې له دې ریاست سره یې په 2003 میلادي کال کې د امریکا لخوا د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت مرسته شوی درمل او طبي تجهیزات حیف او میل کړي او خپل دندې په سمتوګه نه ترسره کړي. خو جنرال یفتلی د شنبه په ورځ په کابل کې په یو خبری کانفرنس کې دا تورونه رد کړل او سرګند یې کړه چې دای په دې اړه هر ډول ځواب ورکولو ته چمتو دی.
علت برکناری ما غفلت او کوتاهی نیست، بلکې
زما د ګوښه کېدو علت غفلت او بې پروايي نه، بلکې له بده مرغه تعصب او مغرضانه چلند دی چې د قومي مسایلو پر اساس کیږي. کچېرې د دفاع وزارت په ځانګړې توګه د دې وزارت ویان خپل خبرې بیرته واخلي، زه به کومه ادعا ونه کړم. خو کچېرې داسې نه شي، اعلان کوم چې زه او زما ټیم به دعوا وکړو.
جنرال احمد ضیاء یفتلی له تیرو څه باندې اتو کلونو راهیسې د دفاع وزارت د روغتیا د رئیس په توګه دنده ترسره کوله. دای او د هغه مرستیال تیره اونۍ د دفاع وزارت لخوا له خپلو دندو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور لرې شول. د دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې جنرال عبدالقیوم توتاخیل یې د ښاغلي یفتلی پر ځای د دفاع وزارت د روغتیا د رئیس په توګه ټاکلی دی. جنرال احمد ضیاء یفتلی خبریالانو ته وویل چې د په تیرو څه باندې اتو کلونو کې خپل دنده په ښه ډول پرمخ وړي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي اردو لپاره په طبي وسایلو سنبال روغتونونه او کلینیکونه هم جوړ کړي دي. د ښاغلي یفتلی په خبره د له هیڅ یو مرسته کوونکي هیواد او مؤسسې سره د خپل کار په موده کې د مرستې د ترلاسه کولو تړون نه دی لاسته کړی.
د قسمت 42 میلیون ډالر کې میګان د ټول امسال ګویا
د 240 میلیون ډالر په اړه چې دوی وایي سکل مرسته شوی خلا درک دي، موږ پکې هیڅ ډول مسولیت نه لرو. موږ د دې مرسته په اړه خبر نه یو او نو موږ کوم تړون لاسلیک کړی. د غراز نه په هیغو چې د مرسته چا راوړي. په دفاع وزارت کې دې تورته ډېر نور ستونزې هم شته، باید پښتنه یې وشي. د غراز دا هم باید و پختل شي چې دا 240 میلیون ډالر چا ته ورکړل شوی.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د جنرال یفتلی د دې سرګندونو په اړه د دفاع وزارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو د دې وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په عین حال کې د دفاع وزارت په یو خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په تیرو څو میاشتو کې د ملي اردو په روغتونونو کې درمل کم او د غراز ناروغانو ته هم سمه پاملرنه نه کېده. په دې اعلامیه کې ویل شوی چې د دفاع وزارت لخوا به د روغتیا په ریاست کې کاري مسؤلیتونه او له درملو او طبي تجهیزاتو څخه سمه ګټه اخیستنه په جدي توګه وسرل شي او په دې اړه به هم جدي تحقیقات وشي چې د څه باندې 30 میلیونه ډالرو په ارزښت درمل او نور طبي وسایل چیرته او څنګه لګول شوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان د مخابرات وزارت په کابل ښار کې د دوه لویو غیر قانوني مخابراتي دستګاو د ضبطولو خبر ورکړی. د دې وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤل د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې دستګاګانو په هیواد کې مخابراتي ستونزې پیدا کړې وې او دولت بودیجې ته زیان اړولی و. همدارنګه د ادارې د مخابراتو څلور خصوصي شرکتونه د مخابراتي خدماتو د کیفیت د خرابوالي له امله جریمه کړې دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د مخابراتو وزارت خلکو ته د باکیفیته مخابراتي خدماتو د رسولو په مقصد په کابل ښار کې د دوه لویو غیر قانوني مخابراتي دستګاګانو د کشف او ضبطولو خبر ورکړ. چارواکو وویل دې دستګاګانو کولی شول چې په سلګونو سیم کارتونه د کورنیو او بهرنیو مخابراتي اړیکو د ټینګولو لپاره په غیر قانوني توګه فعال وساتي. د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې مسؤل انجینیر خیر محمد فیضی وویل چې دا دستګاګانې چې مخابراتي خدمات یې بې کیفیته کړي او د دولت بودیجې ته زیان رساوه، د کابل ښار په درېمه کارته کې د مخابراتي خدماتو د کنټرول د څارونکو لخوا کشف او نیول شوي دي.
هر سیم باکس تقریبا یو سلو دونوی سیم کارت خوری چه پایین زمان که با همدی اندازه خلق مخابره تامینوی یعنی پا بین لی سطح در سیستم اخپلا غیر مجاز و سیستم ده چه مون ورت اجازه نو ور کرد او پایین زمان که دو چه خدمات ارزه کرده او پایین زمان که دی فریکونسی نه چه دو استفاده کرده ده ده قانون ده احکام سره پا مغایرت ده دوی فعالیت پتر سره شویده پا همدی خاطر اداره ده وسائل مونیول او ضبط و مصادره کرد.
د مخابرات وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې رئیس وویل چې په دې وروستیو کې د مخابراتي خدماتو د کیفیت د خرابوالي له امله سلور مخابراتي خصوصي شرکتونه روشن، ام ټي ان، افغان بي سیم او اتصالات د دوی د مخابراتي خدماتو د خرابوالي له اندازې سره سم جریمه کړي دي. سره له دې چې د مخابرات وزارت خلکو شرکتونو او دولتي ارګانونو ته د با کیفیته مخابراتي خدماتو د رسولو په مقصد د اقداماتو خبري کوي، خو خلک اوس هم په هیواد کې د موبایلونو او انټرنیټ له خدماتو راضي نه ښکاري. د کابل ښار یو تن اوسیدونکي فیض محمد آزادی رادیو ته وویل:
کوم ځای کې چې نیټ او نډیر دی، انټرنیټ نډیر دی، هلته ساحل ته پوښلاندې ده، هلته ښه دي، ساحل دي چې هلته هېڅ نشته، عمومي شهرګانې دي، لارې دي چې هلته باید خدمات وي، خو نشته ده. وضعیت اقتصادي خلکو ښه نه ده، هېڅکله هم افغانستان کې د مخابراتي خدماتو بیې مناسبې نه دي. سرعت انټرنیټ متاسفانه هېڅ د کار انټرنیټ نشته په افغانستان کې. لکه یو فرد که وغواړي انټرنیټ خدمات ولري، هغه په نقشه ساحه کې اوسي، خو صحیح ده هغه به د لایندار ټلیفون نه استفاده وکړي. خو چیرې څوک په بېنقشه سیمه کې اوسېږي، هغه که وایرلس واخلي په لوړه بیه واخلي، هغه ډېر قیمته ده، دغه به خدمات کوي. که په ټیټې بیه واخلي، هغه هېڅکله هم سم نه.
خلک وایي اوس هم د هیواد په مرکز ولایتونو کې د ګرځنده موبایلونو سیم کارتونه پرته له دې چې راجستر شي په آزاده توګه خرڅېږي. کارپوهان وایي دغه غیر قانوني فعالیت نه یوازې دا چې د مخابراتي خدماتو کیفیت خراب کړی دی، بلکې د دولت اقتصاد ته هم زیان رسوي او د نامنیو په خپرولو کې هم پوره برخه اخیستلی شي.
او دا هم د سیمې د حالاتو رپورټ. نن سهار د قبایلي سیمې باجوړ جنسي په مرکز ښار کې او زوروره چاودنه وشوه چې بلسګونو تنه ته مرګ شو بلواړوله. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دغه چاودنه په سیمه ییز وخت سهار پر شاوخوا 9 بجو د ښار په سیول کالونۍ نومي سیمه کې د خوړو د نړیوال سازمان د دفتر مخې ته وشوه، چېرته چې په سلګونو خلک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د تفصیل لپاره د مجیب الرحمن انګار رپورټ اورو.
په قبایلی سیمه باجوړ ایجنسی کې دولتي مسولین وایي چې په هغه ځانمرګي برید کې چې د شنبه پر سهار شوې تر سلو ډیر ولسی خلکو ته پکې مرګ ژوبله وخته. چارواکي وایي چې په دغه برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 240 تنه وژل شوي او تراویا و ډیر ټپیان دي، خو اندېښنه یې ښودلې چې ښایي اصلي شمېره تر دې ډیره لوړه وي. بلخوا د سیمه ییز روغتون سرچینو د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بللی. که څه هم دولتي مسؤلینو د پیښې قربانیان ولسی خلک بللي، خو آزادې سرچینې بیا د 1100 تنو دولتي سرتیرو د وژل کېدو ادعا هم کوي. د غزانمرګي برید پر سیمه ییز وخت د سهار پر شاوخوا 9 بجو د باجوړ د مرکز ښار په سیول کالونۍ سیمه کې یوې امنیتي پوستې ته څیرمه په غذای کې رامنځته شوی چې په سلګونو ولسی خلک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره راغونډ شوي ول. د ځایي دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې د باجوړ په وروستیو نامنیو کې بې ځای شوي خلک چې په دې وروستیو کې خپلو کورونو ته ستانه شوي د خوړو د نړیوال سازمان د دفتر په وره کې ولاړ ول چې ناڅاپه پرې ځانمرګي برید وشو. یو ځایي دولتي مسول چې نه یې غوښتل غږ یې ثبت شي وویل چې دغه برید د یوې مېرمنې لخوا ترسره شوی. ځایي خبریال صاحبزاده وحید چې پیښه یې له نږدې لیدلې د تلیفون پر لیک آزادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال شاوخوا 300 تنه هلته موجود ول چې ډېری یې ښځې او ماشومان ول.
د ایسی هیډ کوارټر قلانه تقریبا 1000 اوګز په فاصله کې او د پولیټیکل ایجنټ دفتر ته د 200 اوګز په فاصله کې د متاثرینو لپاره د ورلد فوډ راشن ورکولو یو پوینټ جوړ شوی دی. دا دماکه وشوه، دا چې ته کومه دماکه شوې ده، دا په سلارځۍ قوم چې کوم د عسکر پسندو خلاف دوی کوم لشکر تشکیل کړی دی، نن د هغوی نمبر و او دا دماکه په هغوی بندې شوې ده.
په باجوړ کې دغه چاودنه په داسې حال کې رامنځته شوې چې یوه ورځ وړاندې دغې سیمې ته څیرمه په مومندو کې وسلوالو طالبانو پر دولتي پوستو بریدونه کړي ول چې په ترڅ کې د دولتي مسولینو د معلوماتو له مخې 11 تنه سرتیري وژل شوي او 12 نور پکې ټپیان ول. باجوړ یوه له هغو سیمو ده چې پخوا پکې وسلوالو طالبانو پراخ مرکزونه لرل او تر وزیرستانونو وروسته د دغې ډلې دویم ستر مرکز ګڼل کېده. د تحریک طالبان پاکستان مرستیال امیر مولوی فقیر محمد هم د همدغې سیمې دی چې دا مهال د نورو طالبانو په شان پټ دی. پاکستان له تیرو څو کلونو راهیسې څو وارې په دغه سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړي چې وروستي هغه یې د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې و. تر دغو عملیاتو وروسته پوځي مسؤلینو ویلي ول چې د دغې ډلې په تر ټولو ځواکمن مرکز د مډوله دولتي بیرغ وزړاوه. خو
تاسو زمون غږله آزادی رادیو او شپږنیم بجې شوې دي. زمون د خبرونو وروستۍ خبرې مجله درته جاوید نیمی وړاندې کوي.
با تشکر رضوان مراد، سلام عرض میکنم. شام همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. دیدار لویدرسیز اردوی افغانستان و پاکستان با قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان را در صدر مطالب خبری این برنامه داریم. این که سال 2010 میلادی در افغانستان چگونه گذشت مطلب مفصل را خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم، اما قبل از آن مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که قادر حبیب پیشکش میکند.
نیروهای افغان و بین المللی می گویند در 32 اجلاس سه جانبه افغانستان و پاکستان و ایساف مسائل بیشتری در خصوص تجدید همکاری های نظامی میان این اطراف مطرح شده است. وزیر دفاع فرانسه و لوی دریستیز ایتالیا در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند. مشکل متوقف ماندن حدود 2000 تن کلتل افغانستان در ایران حل گردید. امروز در یک حمله انتحاری در منطقه قبایلی پاکستان حداقل 40 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. وزیر دفاع ایران تعهد کرده که آن کشور یک ستلایت یا قمر مصنوعی اکتشافی را در ظرف چند ماه به فضا میفرستد. و مقامات میگویند در سلسله از انفجارها در شام کریسمس در نایجیریا 32 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. مشروع اخبار از رادیو آزادی. نیروهای افغان و بین المللی میگویند که در 32 اجلاس سه جانبه افغانستان، پاکستان و ایساف مسائل بیشتری در خصوص تجدید همکاری ها میان نظامیان افغان، پاکستانی و نیروهای بین المللی مطرح گردیده است. جنرال جوزف بلات، سخنگوی نیروهای ایساف، امروز به رادیو آزادی گفت که آنان مسائل وابسته به تبادل اطلاعات و هدف قرار دادن مخالفین را به صورت دقیق مورد بحث و بررسی قرار دادند. به گفته وی در این اجلاس که لویدریستیزان افغانستان، پاکستان و قماندان قوای ناتو در افغانستان حضور داشت، بسیار مؤثر و سازنده بود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری از رادیو آزادی. وزیر دفاع فرانسه آلان ژوپه و لویدریستیز ایتالیا وینسنزو کامپورنی امروز در دیدارهای غیر مترقبه وارد افغانستان شدند تا با سربازان فرانسوی و ایتالیایی مستقر در این کشور جشن کریسمس را تجلیل کنند. در یک بیانیه وزارت دفاع فرانسه گفته شده آقای ژوپی امروز به مناطق خواهد رفت که در آنجا سربازان فرانسوی مستقر هستند. در حال حاضر فرانسه حدود 4000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت کاپیسا و ولسوالی سروبی جابجا میباشند. از سوی دیگر لویدریستیز اردوی ایتالیا امروز در ولایت فرا سرباز ایتالیایی مستقر در این ولایت دیدن کرد. ایتالیا 3200 سرباز در افغانستان دارد که در ولایات غربی این کشور مستقر می باشند. حکومت آلمان تایید کرده است که یک انجینیر سرکسازی آن کشور در شمال افغانستان به ضرب گلوله مخالفین دولت افغانستان کشته شده است. این انجینیر در پروژه سرکسازی ولسوالی خلم ولایت بلخ کار میکرد که شب گذشته هدف قرار گرفت و به شدت جراحت برداشت، اما بعدن این انجینیر با اثر جراحاتی که برداشته بود جان داد. طالبان مسئولیت حمله بر این انجینیر را به عهده گرفته و گفتند که یک ترجمان افغان نیز زخمی شده است. یک هیئت بلندپایه دولت افغانستان که برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کرده است میگوید که مشکل متوقف ماندن حدود 2000 تانک کارتل افغانستان در ایران حل گردیده است. یک هیئت افغانی به ریاست مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، با شماری از اعضای کابینه برای انجام مذاکرات در مسائل سیاسی و اقتصادی به تهران سفر کرده است. دکتر انوارالحق هدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان که ترکیب هیئت به ایران رفته، امروز به رادیو آزادی گفت که ایران فکر میکرد این تانکرها به قوای ناتو در افغانستان تل انتقال میدهد و افزود
امروز اونا در مجلسی که از طرف صبح بالای معاون رئیس جمهور داشتیم اونا موافقه کردن که باید به تانکرها اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند.
رئیس ازبق صحیح وزاره اردوی ملی افغانستان اتهامات را که گفته می شود وای در حیف و میل میلیون ها دلار کمک های امریکا به شفاخانه های اردو ملی دست داشته رد کرد. جنرال ضیاء یفتلی امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که در مورد چنین کمک و همچنان حیف و میل آن اطلاعی ندارد.
ما در منظر شما امروز می خواهیم تمام اتهامات به علی خود و همکارای خود با قاطعیت و جدیت رد کنم.
جنرال یفتلی گفته که هیچ قراردادی را مبنی بر دریافت این کمک امضا نکرده است. رادیو آزادی. سرویس اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. در یک حمله انتحاری امروز در منطقه قبایلی پاکستان حداقل 40 تن کشته شدند. این حمله انتحاری امروز در منطقه باجاور در صف کسانی صورت گرفت که منتظر به دست آوردن مواد خوراکی بودند. بیش از 50 تن دیگر در این حمله انتحاری زخمی شدند. خان محمد یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت: وی میگوید که 42 تن کشته و بیش از 60 تن دیگر زخمی شدند. این یک حمله انتحاری بود. زخمی ها توسط هلیکوپترها به پشاور انتقال یافتند. اکثرشان مردم باجاور، همه ایشان مردم همین منطقه بودند. بر اساس گزارش ها حمله کننده انتحاری چادری بر سر داشت و پیش از اینکه خود را منفجر سازد دو مبنی دستی را به سوی تجمع مردم در شهر خار مرکز باجاور پرتاب کرد. احمد واحدی وزیر دفاع ایران تعهد کرده که آن کشور یک ستلایت یا قمر مصنوعی اکتشافی را در ظرف چند ماه آینده به فضا می‌فرستد. بر اساس گزارش ارنا، خبرگزاری دولتی ایران، این قمر مصنوعی به نام فجر با اتکا بر انرژی آفتاب فعالیت خواهد کرد. واحدی گفته است فجر پیش از پایان سال جاری هجری شمسی پرتاب خواهد شد. وی همچنین گفته است که قمر مصنوعی رست 1 که قرار بود در ماه آگوست گذشته پرتاب شود در 11 ماه فوریه مصادف با 32 سال روز انقلاب اسلامی پرتاب خواهد شد. خانواده ها در اکوادور مراسم عزاداری قربانیان تصادم بس را برپا میکنند که در آن 41 تن به شمول 7 طفل کشته شدند. گزارش شده این بس شام کریسمس در یک دره تنگ واژگون گردید. این بس از مرکز اکوادور کویتو به سوی شرق این کشور در حرکت بود. مسئولین عملیات نجات گفتند که حدود 30 مسافر نجات یافتند، اما به گفته آنها اکثر نجات یافتگان شدیداً زخمی شدند. مقامات میگویند در سلسله از انفجارها در شام کریسمس در نایجیریا 32 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شدند. عبدالرحمن آکانو، کمیشنر پلیس ایالت پیلاتیو، گفته است که این تلفات در 7 انفجار جداگانه در 2 منطقه مختلف شهر جوز پیش آمده است. جوز در مرکز تفرقه های نژادی و خشونت های مذهبی میان مسیحیان و مسلمانان در نایجیریا قرار دارد. بیش از 500 تن در سال جاری تا این خشونت ها فرقه‌ای در این منطقه گشته شدند. 11 تن در اثر انفجار بم در جریان ادای مراسم کریسمس در یک کلیسا در فیلیپین زخمی شدند. اشتراک کنندگان این مراسم و یک کشیش در اثر انفجار مواد منفجره جابجا شده در داخل یک کلیسای کوچک در یک قرارگاه پلیس در جزیره جولو زخمی شدند. سخنگوی اردوی فیلیپین راندولف کابانگ بان گفته است که احتمالاً گروه ابو سیاف فیلیپینی وابسته به القاعده در این حمله دست داشته باشد. پاپ بندیکت در پیامی به مناسبت کریسمس خواهان پایان نزاع در شرق میانه شد و از مسیحیان منطقه به خصوص مسیحیان عراق قویاً ابراز حمایت کرد. وی در سخنرانی سنتی روز کریسمس در واتیکان گفت مسیحیانی که در عراق زندگی میکنند به دنبال آسیب روانی حملات مرگبار اخیر به آرامش نیاز دارند. وی همچنین رهبران کمونیست چین را به خاطر چیزی که وی آن را قیودات وضع شده بر مسیحیان در چین خواند ملامت کرد.
باز هم خوش آمدین. 6:39 دقیقه به وقت کابل شد و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. لوی دریستیس های افغانستان و پاکستان اخیراً در کابل با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کردند. ایران به کاروان‌های مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحد آن کشور را داده است. در این مورد صحبت داریم با وزیر تجارت افغانستان. سال 2009 میلادی در افغانستان با عملیات نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند خاتمه یافت و سال 2010 که نزدیک به پایان آن است با عملیات وسیع نظامی ناتو در قندهار خاتمه می‌یابد. مطلب مفصل در این مورد داریم. رئیس سابق صحیحه اردوی افغانستان اتهامات علیه خودش را در مورد دست داشتن در قضیه حیف و میل ادویه کمک آمریکا به اردوی ملی به اساس خوانده است.
علت برکناری ما غفلت و کوتاهی نیست، بلکه متاسفانه تعویض و برخوردهای مغرضانه میباشد که بر اساس تر و برنامه تصفیه قومی صورت میگیرد.
در نتیجه یک حمله انتحاری در باجوار جنسی بیش از 40 تن کشته شدند. گفته می شود این حمله توسط یک انتحار کننده که لباس زنانه به تن داشت صورت گرفت. سایر گزارش‌ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشین. لویدریسیس های افغانستان و پاکستان اخیراً در کابل با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دیدار کردند. مقامات نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند که در این نشست در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان و پاکستان و تقویت همکاری ها و همچنان ایجاد هماهنگی بیشتر در آینده بحث صورت گرفت. اما آگاهان نظامی فیصله ها و تصامیم این جلسه ها را موثر نمی دانند، زیرا به گفته آنها پاکستان با آنچه تعهد می سپارد عمل نمی کند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
به هدف تقویت همکاری های نظامی و تبادله اطلاعات میان افغانستان، پاکستان و نیروهای بین المللی به تازگی 32 اجلاس کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف در کابل راه‌اندازی گردید. مقامات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان برگزاری نشست ها را در زمینه تبادله معلومات و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دو کشور همسایه افغانستان و پاکستان و این نیروها ضروری می دانند. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آیسف در کابل به نشر رسیده، به نقل از جنرال دیوید پتریوس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته شده که اجلاس اخیر یکی از موثرترین نشست ها بود. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای آیسف، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد تفاوت نشست با جلسات قبلی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت که هر سه طرف با یک روحیه قوی همکاری در راستای مبارزه با دشمن مشترک تلاش می کنند.
به علت ملحوظات امنیتی دشوار است که به جزئیات بپردازیم. آنچه را می توانم بگویم این است که از سه طرف جهت هدف قرار دادن دشمن مشترک که عبارت از طالبان و شبکه حقانی است در این نشست ها حضور پیدا می کنند. در نشست اخیر به مشاهده رسید که تبادله اطلاعات روی مسائل مشخص بسیار خوبتر و مؤثر بود و اشتراک کنندگان در یک فضای اعتماد به بحث پرداختند.
خواستم در این گزارش توضیحات وزارت دفاع افغانستان را نیز در زمینه اجلاس کمیسیون سه جانبه داشته باشیم. اما جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی این وزارت، از راه‌اندازی این جلسه ابراز بی‌خبری کرد و از ارائه جزئیات خودداری نمود. در همین حال شمار از کارشناسان نظامی میگویند برگزاری نشست های کمیسیون سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف آنطور که انتظار می رفت نتایج مثمر به همراه نداشته است. جنرال امرالله امان، یکی از آگاهان مسائل نظامی:
ما که تعقیب کردیم 31 نشست یا هم هنوز به نیت خوب نبودن، نتیجه ندادن. آن تعهداتی که اینا بر خود جامعه جهانی و بر افغانستان داشتند وفا نکردند. پاکستان ختم با تعهدات خود وفا نکردند و عمل نکردند. امی که لویدریسیز از اینا آمدن و جریانی که متحد تعقیب کردیم، اینا یک اصل نیت نشان دادن، ولی او در اصل عمل باز اونا نمیتونه که او را بپذیره. یک روز ما نشنیدیم که در سر لانه‌های جاسوسی و تروریسم در وزیرستان جنوبی که خارجی ها وجود داره و داخلشان
در گذشته هم جلسات مشابه به اشتراک مقامات نظامی این دو کشور و نیروهای بین المللی در کابل و اسلام آباد برگزار شده است. پاکستان متهم است که در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح اطلاعات دارد و طی سال‌های اخیر تلاش‌های لازم را به خاطر جلوگیری ورود مخالفین مسلح به افغانستان به خرج نداده است. اما پاکستان همواره این اتهامات را رد کرده و گفته است که در زمینه مبارزه با تروریسم ثابت قدم می‌باشد.
از اجلاس مشترک لویدریستیس‌های افغانستان و پاکستان با قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان شنیدید که اخیراً در کابل صورت گرفت، البته در آستانه ختم سال 2010 میلادی. سال 2010 میلادی در اواخر خود با تمامی تحولات برای افغانستان قرار دارد. در سال 2009 در افغانستان عملیات عمده نظامی علیه طالبان در ولایت هلمند صورت گرفت. اما امسال که نزدیک به پایان آن است، عملیات وسیع نظامی در جریان است، اما این بار در ولایت قندهار. نیروهای غرب که درگیر این عملیات ها هستند در صدد یافتن راه‌های بیرون رفتند. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
هرچند که رویدادها در 12 ماه گذشته در افغانستان یک مسیر مشابه و آشنا را تعقیب کرده است، اما انکشاف هم داشته که به سوی ختم بازی اشاره می کند. در اجلاس ناتو در لسبون، کشورهای غربی اعلان کردند که در سال 2015 میلادی رهبری تأمین امنیت به نیروهای افغان سپرده می شود و خروج نیروهای بین المللی آغاز می گردد. اما در روی صحنه نشانهای از ثبات ولو بطی و متزلزل به نظر می رسد. روزنامه اندپندنت می نویسد. دو دهه بعد از این که ایالات متحده امریکا از مجاهدین افغان برای خروج نیروهای شوروی استفاده نمود، ایالات متحده امریکا و متحدین اکنون از مسکو کمک می خواهند. از روسیه خواسته شده هلیکوپترهای جنگی تهیه کند، نیروهای امنیتی افغان را تربیت نماید و مواد لوجستیکی را از طریق قلمرو خود به افغانستان اجازه بدهد. مذاکره میان دو دشمن سابق جنگ سرد روی موضوع افغانستان به صورت رسمی در اجلاس ناتو مطرح شد که سکرتر جنرال ناتو آن را به حیث مهمترین موقع در تاریخ ناتو عنوان کرد. روسا هم آمادگی نشان دادند و نیروهای روسی همراه با نیروهای امریکایی و افغان در عملیات تخریب فابریکای ایروین در ولایت ننگرهار اشتراک نمودند. اما مشکل این است که روسها به افغانستان عسکر نمی فرستند. خاصتاً که کشورهای کانادا، هالند و ایتالیا گفتند عساکرشان را از افغانستان بیرون می کشند. آلمان تعهد دراز مدت نموده و گفته عساکر این کشور نقش جنگی را هم به عهده خواهند گرفت. اما نقش بریتانیا، دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا گفته است خروج نیروهای بریتانوی الا سال 2015 به عرصه های مختلف از افغانستان خارج می شوند. اما آنچه را که نظامیان خوش ندارند سر و صداهای پیهم ضرب العجل خروج نیروها می باشد. منقدین می گویند این سر و صداها بالای افغانها اثر می گذارد. طالبان و حامیان پاکستانی آنها را تشویق می نماید تا به جنگ ادامه بدهند. روزنامه اندپندنت در ادامه می نویسد. آقای کرزی هم می داند که حامیان بین المللی او در صدد یافتن راه برای خروج می باشند. از این جهت است که آقای کرزی در مذاکره را با بعضی از گروه های افراطی باز گذاشته است. روزنامه در اخیر مقاله می نویسد. حقیقت این است که از یک طرف مسیری که پیش رو قرار دارد صاف و ساده نیست و از جانب دیگر پاکستان این دریافت کننده میلیاردها دلار غرب چگونه به دور ایالات متحده امریکا و متحدین حلقه کشیده است. رادیو آزادی.
شش و 48 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. به دنبال سفر معاون رئیس جمهور افغانستان به تهران، ایران به کاروانهای مواد نفتی افغانستان اجازه عبور از سرحدان کشور را داده است. این کاروانها از چند به این سو از سوی مقامات ایرانی متوقف ساخته شده بودند. به گفته وزیر تجارت افغانستان، مقامات ایرانی فکر میکردند که این کاروانها مواد نفتی را به نیروهای بین المللی در افغانستان انتقال میدهند. قادر حبیب در این مورد با انوارالله قهدی وزیر تجارت افغانستان صحبت را انجام داده است. آقای احدی نخست به رادیو آزادی چنین معلومات داد.
مشکل اساسی این بود که اینا اشتباه کرده بودند که یا حتم زدند که یک قسمت از مواد نفتی که از راه ایران و افغانستان میره او به مصرف ناتو میرسه و طبعا اونا نمیخواستند که بمبای ناتو مواد نفتی از راه ایران بره.
ولی ما استدلال کردیم که مواد نفتی برای مصارف ملی افغانستان به مصرف میرسه و ممکن اینا هم معلومات استخباراتی بعدی را به دست آورده باشن. به هر حال لطف کردن و امروز اونا در مجلسی که از طرف صوبانهای معاون رئیس جمهور داشتیم اونا موافقه کردن که باید به افغانستان اجازه داده شود که به خاک افغانستان داخل شوند و بعد در مجلسی که با امرای رئیس جمهور داشتیم اونا هم گیره تایید کردن و چند قبل یک ساعت قبل برای ما گفته شد که اونا عملی هدایت دادن به گمرکات ایران که موانعی را بردارن و اجازه بدن که تانکرها به طرف افغانستان حرکت کنند.
آیا این مشکل دمی بازدید که شما داشتین و از گفتگوی با مقامات داشتین به طور دائمی حل شد یا در آینده هم انتظار میره که بین افغانستان و ایران مشکلات در بخش ترانزیت وجود داشته باشه؟
خب اینا به مقصود بیشتر گفتم یک سلسله ملاحظات داشتن و ما موافقه کردیم امرشان که یک میکانیزم موجود باشه، یعنی اگر اینا به صدام به ارتباط کدام محموله اشتباهی برشان واقع میشه او را از راه میکانیزم اول بحث کنن پیش از اینکه یک تصمیم بگیرن. امید ما ایست که در آنجا یک طوریت یک اشتباه اول بمیان نبیه و اگر اشتباه هم بمیان بیه یک سویزن هم بمیان بیه به او صورت اول با امرای مقامات افغانی صحبت شوه قبل از اینکه اینا تصمیم بلاکی را بگیرن. خب بیروترام گفتن هم میتونم که برای عبد مشکل ما رفع شده، هیچ وقت هیچ مشکل برای عبد رفع نمیشه، ولی برای فعلا این مشکل بسیار مشکل کلان ما بود این رفع شده و ما انشاءالله در آینده نزدیک در آینده هم خطری رو نمیبینیم که پس مشکل پس بروز کنه.
کسر در عواید تجار افغانستان و همچنان وزارت مالی افغانستان در اثر توقف این تانکرها پیش آمده، این کسر چطور میشه که جبران شود به نظر شما؟
خب یعنی کلم کسری که در عواید دولت افغانستان وزارت مالی واقع شده بود او قابل جبران است، به خاطر که به صورت نرمال روزانه در حدود 70-80 تانکر از راه ایران به افغانستان میره. حال تقریبا در حدود 2000 تانکر در حال توقف است. وقتی که اینا اجازه میدن ممکن روزانه بیش از 200-300 تانکر از گمرکات ما بگذرن. اونو پولی که در ظرف 2-3 هفته گذشته گمرکات ما از دست دادن او را ممکن در یک هفته پس جبران کنن، ولی سکتور خصوصی ما که اونا مدارشان متوقف بودن و بعضی مصارف دیگه را متقبل شدن متاسفانه که جبران اونا یکر مشکل خواهد بود.
انوارالله قهری وزیر تجارت افغانستان بود که در مورد اجازه دادن ایران به کاروان‌های مواد نفتی افغانستان از سرحدان کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت آلمان تایید کرده که یک انجینیر سرکسازی آن کشور در شمال افغانستان با ضرب گلوله مخالفین مسلح دولت کشته شده است. این انجینیر در پروژه سرکسازی ولسوالی خلم ولایت بلخ کار میکرد که دیشب هدف قرار گرفت و به شدت زخمی شد. اما بعدا این انجینیر در نتیجه زخمهایی که برداشته بود جان داد. طالبان مسئولیت عمله به این انجینیر را به عهده گرفته و گفتند که یک ترجمان افغان را در این رویداد زخمی ساختند. زهره صافی از ولایت بلخ گزارش میدهد.
محمد منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ با تایید این رخداد گفت که این کارمند شرکت سرکسازی از جریان کار سرک ولسوالی خلم الا ولایت کندز نظارت میکرد. زبی الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند به رادیو آزادی گفت طالبان یک آلمانی را با یک ترجمانش در ولسوالی خلم ولایت بلخ به قتل رسانیده است. این حادثه در حال رخ میدهد که کار اعمار سرک مزار شریف الا ولسوالی در یوسف ولایت سمنگان نیز به اثر کشته شدن یک انجینیر بنگلادشی و ربوده شدن افت انجینیر دیگر این کشور مربوط شرکت سرکسازی سموان که هفته قبل رخ داده بود تعطیل گردیده است. محمد یوسف علیزاده یکی از ساکنان این مسیر میگوید مردم از باسازی سرک مزار شریف الا در یوسف زیاد خوشنود بودند، زیرا با اعمار این جاده فاصله چندین ساعت کمتر میگردید. اما
از این ناحیه خسارت هم برای مردم طبیعی که وارد مشاله کسی ممکنه مریض باشه نتوان از مرکز ولسوالی شریف بتونه به مزار شریف برسه. فعلا سرک کارش تعطیله تمام کارمندا از اونجا رفتم. متاسفانه بسیار یک حادثه ناخوشایندی برای مردم ما و مردم در یوسف مردم مزر شد.
محمد منیر فرهاد سخنگوی ولایت بلخ در مورد گفت که اعلان کار این سرک تعطیل است. انجینران بنگلادشی شرکت سموان که قبلا از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شده بودند، دو تن آنان به واسطه مردم محل دوباره آزاد شده است. آقای فرهاد اضافه کرد زمانی که 5 تن دیگر از آنان را با میانجیگری مردم محل آزاد بسازند، تدابیر امنیتی را شدیدتر ساخته و با تفاهم دوباره کار سرک مزار شریف الا در یوسف آغاز خواهد شد.
از کشته شدن یکی از انجینران آلمانی در ولایت بلخ شنیدین. و گزارش آخر این مجله خبری ما از افغانستان، البته این که رئیس سابق سیهیه اردوی افغانستان اتهامات علیه خودش را در مورد دست داشتن در قضیه 7 میل ادویه که از سوی امریکا به اردوی ملی کمک شده بی اساس خوانده است. جنرال احمد ضیا یفتلی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که او در جریان هیچ نوع کمک ادویه از سوی امریکا به اردوی ملی قرار ندارد. آقای یفتلی برکناری خود از این سمت را تعصب‌های قومی عنوان می‌کند. جزئیات بیشتر در این مورد در گزارش از سید فتح محمد بها از کابل.
رئیس سابق صحیحه وزارت دفاع افغانستان که هفته گذشته به اتهام غفلت وظیفوی و دست داشتن در مسئله مفقود شدن مقدار از ادویه و تجهیزات طبی از وظیفه‌اش سبکدوش گردید، هر نوع اتهامات علیه خود را در این زمینه عاری از حقیقت می‌خواند. جنرال احمد ضیا یفتلی که به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، هشدار داد در صورتی که وزارت دفاع از وی رسما معذرت نخواهد، به ارگان‌های عدلی و قضایی مراجعه خواهد کرد. آقای یفتلی علت برکناری خود را از ریاست صحیحه اردو تعصبات قومی خوانده و میگوید که حاضر است تا در مورد تمام امور کاری مربوط به خود حساب بدهد.
علت برکناری ما غفلت و کوتاهی نیست، بلکه متاسفانه تعویض و برخوردهای مغرضانه میباشد که بر اساس طرح و برنامه تصفیه قومی صورت میگیرد. متاسفانه و بدبختانه اگر وزارت دفاع ملی از گفتهایش پس بگردد و معذرت بخواهد، خصوصا سخنگو، ما ادعای دیگه ندارم. اگر اینا همی داره به می شکل باقی بمانه، ما از همی جا اعلان میکنم که ما و یا دوام میکنم، من نیم، تیم ما دوام میکنه.
هفته گذشته شمار از رسانه‌های غربی به نقل از وزارت دفاع افغانستان گزارش دادند که به ارزش 42 میلیون دلار ادویه و وسایل طبی مساعدت ایالات متحده به اردوی افغانستان مفقود گردیده و به همین علت شماره از مسئولان ریاست صحیحه اردو از وظایفشان برطرف شدند. وزارت دفاع افغانستان با پخش اعلامیه گفته است که جنرال عبدالقیوم توتاخیل به عوض آقای یفتلی با عنوان رئیس صحیحه اردو تعیین شده است. جنرال یفتلی میگوید که از حدود 8 سال به این طرف و حیث رئیس صحیحه اردو وظیفه اجرا کرده و در این مدت تمام امور کاری خود را به گونه صادقانه و شفاف انجام داده است. در عین حال آقای یفتلی گفت که در جریان این مدت هیچ تفاهم‌نامه‌ای را در زمینه مساعدت ادویه از سوی کدام کشور یا مؤسسه به امضا نرسانیده است.
در قسمت 42 میلیون دلار که میگن در طول امسال گویای کمک شده، اما این ظرفیت است، یعنی گم است، ما خبر نداریم. اینجا ما وضاحتی را براتون میگم که در این ما مسئولیت نداریم. به خاطر چی؟ ما نه کانترکتی از شامل هستیم، نه قراردادی از این، و نه آوردن ترانسپورتی از این، و نه توزیع از این. حال ما نمیدونیم کی را کی آورده، در کجا، چی را به چی مقدار توزیع کرد. خیبین ما دیگه حقایق هم بگویم. یک مسئله 42 میلیون دلار نیست. این خوب است. 42 میلیون دلار گم شده. حال بیاد پرسان شبکه 42 میلیون دلار به کی داده شده؟
خواستیم تا در رابطه با اظهارات جنرال یفتلی واکنش وزارت دفاع را هم داشته باشیم، اما جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد. از سوی دیگر در یک اعلامیه وزارت دفاع افغانستان آمده است که از چند ماه به این طرف در شفاخانه‌های اردوی ملی کمبود ادویه و عدم توجه به مریضان دیده شده است.
در نتیجه یک حمله انتحاری در باجوار جنسی بیش از 40 تن کشته شدند. مقامات و شاهدان میگویند این حمله توسط یک انتحار کننده که لباس زنانه به تن داشت صورت گرفت، که علاوه بر کشته ها بیش از 60 زخمی نیز بر جا گذاشت. فرشته نگاه در مورد از پاکستان گزارش میدهد.
یک حمله خونین انتحاری منطقه قبایلی باجور جنسی را تکان داد. طبق اطلاعات رسیده از محل، حمله یاد شده صبح شنبه در منطقه خار باجور جنسی انگام رخ داد که یک انتحار کننده خود را در این عبور از پسته امنیتی منفجر ساخت و منجر به کشته شدن و مجروح گردیدن بیش از 100 تن گردید. طبق ذرای حکومتی، پسته امنیتی یاد شده که در منطقه مرکزی باجور موقعیت دارد، انگام هدف انتحار کننده قرار گرفت که افسران پلیس مانع ورود وی به سوی عده‌ای از مردم که برای به دست آوردن امداد در نزد یکی از اداره های امدادرسانی بین المللی جمع بودند گردیدند. ذرایی یاد شده این دارکننده را یک زن خواندند که به قول آنها نخست با پرتاب بمهای دستی بالای مردم عمله نمود و بعدا خود را منفجر ساخت. مقامات دولتی از کشته شدن 42 تن و مجروح گردیدن در حدود 70 تن دیگر در این حمله خبر میدند، اما امکان ازدیاد تعداد کشته شدگان در این حمله میرود چون وضعیت عده‌ای از مجروحین وخیم خوانده شده است. صاحبزاده بهاءالدین یک تن از خبرنگاران محلی که واقعه یاد شده را از نزدیک دیده در صحبت تلفنی که با رادیو آزادی داشت در مورد چنین گفت:
دا دماکا با جوړ ایجنسی کی ایجنسی هډ کوارټر چرته د پولیټیکل انتظامیه د پاتر قائم دی
و میگوید این حمله در منطقه مرکزی با جوړ ایجنسی جایی که تمام دفاتر مسئولین دولتی و اداره امدادرسانی بین المللی واقع است صورت گرفت. این حمله انتحاری بود که سوی یک زن به وقوع پیوست. نخست آن زن با پرتاب بمهای دستی حمله کرد، بعدن خود را منفجر ساخت که در اثر آن تا کنون اطلاعی کشته شدن 42 تن و مجروح گردیدن در حدود 70 تن به ما رسیده. اگرچه امروز رخصتی دفاتر بود، اما اداره امدادرسانی بین المللی رخصت نبود، لذا مردم برای اخذ امداد آمده بودند. و همچنان افزود که بیشتر کشته شدگان این حمله را افراد ملکی به شمول اطفال و زنان تشکیل میدند.
از حمله انتحاری امروز در باجوړ جنسی شنیدید. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد. از همراهیتان تشکر میکنیم و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوشی برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.